السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ، د هیلو رنګ او د ازادي میلمه. خو د دغو پروګرامونو تر پیل مخکې مهم خبرونه وړاندې کیږي. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل سوي چې درې ورځې مخکې تښتول سوي وو. د هلمند ځایي طالب چارواکي وایي تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشي کېدو په بدل کې د 3 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې وه. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. ځایي سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان وژلي او وروسته یې د اوبو یوې څا ته غورځولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د 500 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي، اوس یې یوازې 5 میلیونو ته مرستې رسولی سي. دې پروګرام پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې 1 میلیارد ډالره د بودیجې کسر لري. دا خبره د دې پروګرام مشرې هسیو ویلي د اروپا لپاره د یورو اکټیو رسنۍ سره په تازه مرکه کې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام 4 ورځې مخکې په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې 80% کورنۍ د خوړو لپاره کافی خوراکي مواد نه لري. د ازبکستان د ترمز له ځنګړي پانتون څخه له 100 زیات افغان محصلان فارغ شول. بختر اجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، په ترمز کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرست مولوي محمد ادریس له قوله خبر ورکوي چې 115 محصلانو د یوې 4 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې او ادبیاتو او د ریل ګاډي خدمتونو کې له دغه پانتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د خبریالانو د بنسټ رئیس حجت الله مجددي د یو شمېر هغو خبریالانو شکایتونه تایید کړل چې وایي پر خپل وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. دغه خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان له دوی سره پر خپل وخت معلومات نه شریکوي. شغلی مجددي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو خبریالانو ستونزې پر ځای وبللې.
د اطلاعاتو ته لاسرسی موضوع کله به ښه کېږي، کله به ستونزمن شي. داسې وخت هم شوی دی چې وضعیت داسې شوی دی چې دا ویاندویان په خپله ډېر په دې لیوالتیا ښودلی دی چې رسنیو سره تماس ونیسي او معلومات رسنیو سره شریکه کړي. او ځینې وختونو کې لکه اوس دا ستونزه شته دی چې ویاندویان اطلاعات رسنیو سره نه شریکوي.
شغلی مجددی زیاته کړ چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې اطلاعات ته د لاسرسي د ریاست د ایجادولو لپاره د ورستي پریکړې سره سره بیا هم معلومات ته لاسرسی نه دی ګړندی شوی. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال رسنوي ته ویلي چې د طالبانو د حکومت ټول ویاندویان مکلف دي پر خپل وخت اطلاعات له رسنوي سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګله دیش سره سبانۍ لوبې ته تیاری نیسي. افغان لوبډلې د دریو یو ورځنیو لوبو په لړ کې د چنبې په ورځ د بنګله دیش ټیم ته ماتې ورکړه او د روانو 500 مسابقو لړۍ وګټله. ټاکل سوی د دې لړۍ وروستۍ لوبه سبا په چټوګرام سټېډیوم کې ترسره سي. د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې چې د اکتوبر پر 15 په هند کې پیلېږي، د افغانستان لومړنۍ لوبه به هم د اکتوبر پر 8 نیټه له بنګله دیش سره وي. د افغان ښځو آنلاین بهیر پرون یکشنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکوال نصیر احمد احمدي د دویم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې میشتو لیکوالو ښځو د نصیر احمد احمدي پر ژوند او آثارو خپلې مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدي د 2021 میلادي کال د جولای پر 10 د کورونا ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو. د افغان ښځو آنلاین بهیر د غونډې بشپړ راپور به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو دغه راز ویبپاڼې کې وړاندې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې په اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسول سي تر څو دغه هیواد وکولی سي د ناتو غړی سي. بایدن دغه څرګندونې له امریکایي CNN ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه کړي. بایدن ویلي اوکراین په اوس وخت کې په جګړه کې دی او زیاته کړه که څه هم دا به وختي وي چې اوکراین د ناتو غړی سي، خو متحده ایالات او په ناتو کې متحدان یې کیف ته د هغو وسلو ورکولو ته دوام ورکوي چې د روسیې د بېدلیله یرغل په وړاندې ورته د دفاع لپاره اړتیا لري. ټاکل سوی د امریکا ولسمشر روانه اونۍ د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. سپینی مانی پرون یکشنبه وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیله مند دی سویډن ډېر ژر د ناتو غړی سي. ترکیه د هنګری ترڅنګ په ناتو کې د سویډن له غړیتوب سره مخالفت کړی دی. د ترکیې ولسمشر مانی ویلي چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د ټوریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازه ورکولو له کبله ګټور نه و. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ په وینا اردوغان او بایدن موافقه وکړه چې د ناټو د روانې سرمشریزي پر مهال په مخامخ کتنې کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل سوی د ناټو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې جوړه سي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو، سلامونه او نیک هیلې می ومنه. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګ ډراما اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفایي ډیره مهمه ده. پکار ته چې د خپل کور پخلنځي تل له کثافاتو، حشراتو او مکروبونو څخه پاک وساتو. د هیلو وړانګه ډرامې په راتلونکو برخو کې به تاسو درنو ته د پخلنځي په هکله غوره سلامشورې درکړو. پاک پخلنځي، پاک خواړه او روغ صحت سره تړلې دي.
وایم سنگینا کور دل غلې ډکشه، دا دوه رقمه غنم دی ولې راوړي؟
پاسل کې باید زمونږ په وړو کې سبوسم ګټوي ترڅو زر حسم شي. له دې وجې نه تور غنم سپین سره یو ځای ګډو او له خوړلو یې خوند اخلو.
پوهېږم دا کارونه شبنم خزه ته کوي چې ماشوم لري. ښه ده، زه به خبره خواندوم چې د خزه روغتیا ته مې پام ونه کړ او د بی غوري نه په ماشوم مړه شو.
خدای دې وبخي. دا خبرم ده او د دې ترڅنګ زمونږ ټولو ته هم ګټه لري. باید خپل روغتیا ته مو پام وي.
وایم کور دې زمام له غلې ډک شي. ما تا ګوره چې ژرنده ګړه یم او لا تر اوسه په دې نه مزونه نه پوهېدم.
دا د ښه شو چې خبر شوې.
خو اوس به د سنگین جان د غنمو هم وخورم او ښه به یې ورته وړکم چې د ډوډۍ خوراک خوند ورکړي.
وایي ملا دې راته لره.
ښه نو تاسو کینې خپلې قصې وکړئ، زه درنه لاړم.
چیرته روان شوې؟ خوشحاله کا
و ګورم چې د خاکانداز کاریګر راغلی او کنه. بیخي نا وخته شو.
ظالمان، که خوشاله کا خپل کور جوړ کړای وای دومره موده کې به وختي اخلاص وو. خاکانداز نشه، بیخي قصر شه.
بی غوري زمونږ د ټورو ده، کنه یو شر چاره ده، یو هفته کې خلاصيږي.
آی کور دې د سبوزدار غنمونه ډک شه. مو که دومره تکړه وای اوس به د خوشال خېلو کلی په خار بدل شوی وای.
دا سمه وای چنار ګله، نام خدا خلق ډیر تیار دی. اڅه وکینو خپل ژوند او کارم لري.
وایم کور دی لغه لډکشه، تم ولا جب زورا ور سړی. ام په میخ وای، ام په نال وای بی غوري کو او بیا وای چې کار لرو.
پلا جنا ماتم دوخان زی کتابونه واخله چې سبقونه پیل کم، ګنی ډیر به روسته پاتشم.
ریختیا وای لوری، مگر زمونږ په شاخوا کې هیڅ خوانځای نشته. آن د ولسوالۍ بازار نه بم تیریږي چې بیا خوانځي ته رسیږي.
نو بیا څه کوی؟ پرېږده چې لور مې د پوهې او نابغتوب سره بې سواده پاتې شي.
ما چیرته ویلی دی چې زده لاړه نشي؟ خو باید یو لار او چار ورته پیدا کړو. یوازې زمونږ لور خو نه ده، د مولوي صاحب لور او د نورو کلیوالو لورګان هم دي.
ټول به یو ځای لاړ شو.
یوازې تګ مو نه دی، باد او رخت د لارې یخنۍ او ګرمۍ هم ده. بیا امنیتی خو پر ځای پرېږده چې یو نیم کله په مخ کې راځي.
ولې؟
مقصد مې نا اهله او مزاحم خلک، ماشوم ځورونکي او هغه کسان چې د نجونو ښوونځي تک سره جوړ نه دي او همداسې نور. په زرهاو نورې خبرې او دلیلونه شته دي.
ستړی مشې سنگین لالا،
سلام ټولو ته. جوړه وسې ملالی جانې.
وعلیکم. شبنم دې څکړه؟
ویدا شوې وا. غاک مې ونکه، آرام مې پری خو ده.
خه دې وکړه سنگینه زوی، پریږده چې منظم استراحت وکړي، ډیر ورته ښه دی.
لالا، ما وی چې له خیره راته د ښوونځي کتابونه راوړې چې ویل ولم.
د ملالۍ پلاره، ګوري چې خپل عریضه یې ورور ته وړاندې کړه.
د هوښیار بني آدم نه جار شم. رښتیا سنگینه زویا، همدا اوس د ملالۍ د ښوونځي په اړه مو خبرې کولې.
هو، باید غم یې وخورو.
څه رقم؟
ټول هغه کورنۍ چې ښوونځي والا اولاد لري، لاس دې یو کړي او د استاد فیروز موټر دې په کرایه کړي، تر څو نجونې یوسي او راوړي.
سنگینه زویا، څوک پیسې لري او څوک نه لري.
هغه څوک چې د ټولو نه ډېرې پیسې لري، د ناتوانو برخه دې هم ورکړي، هر اقل ثواب خو یې کېږي.
زوی جانه، دا ستا د ښه نیت نه ده، خو څوک دا کار نه کوي.
مور دې رښتیا وایي زویا.
تاسو خپل فکرونه وکړئ. که مجبوره شم په پښو ښوونځي ته ځم، خو د کور په کونج کې نه کښېنم. پوهېږي چې زه راتلونکي ته مې په زرا ویلي لرم.
ویلې دا خو ژاړي.
اوهو ملالۍ لورې، مه ژاړه نو. ولې ولې د پلار جګر خونه کوې؟
غلې شه ګرانې خورکۍ، هیڅ نه شوې. او باسکیل اخلم او تاوړم او راوړم. غلې شه نو، مه ژاړه، غلې.
د یو دوه د درې
غلطي مه کوه ګوره همته مصیبت، لا تر اوسه درې نه دي پوره شوي. او په دې کار کې غواړي چې را باندې چل ووهې.
یار د څلور مونږ خو بیر دې ویلو ته پرېږده چې درته مې وسپارلې، بیا زر ځله حساب کړه.
رښتیا وایي، اصلي خبره ستا هو ده. ښه 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 ده.
دغه دی دی پنځه چیشي پنځه سوه ه در واخله.
راکه وایم، الله دې راکړي خیر. ته راکه یو دی. اوه واله که همته مصیبت ها. وګوره دغه، وګوره دغه سنډیش کېدلی ده. دا واخله واخله.
سم دی وروره، ډېر وکسترګي تو مه کوه.
ګوره ماته مصیبت، زما کولنګي چرګو باید ستا نوټونه هم ای نیوی نیوی ویو. داسې کاغذ پیچ لکه چاړه سړی ګوته پرې کړي. دغه څه
زلاله، ستا کولنګي چرګ هم چندانې نه و، لوڅه غاړه یې وه چې څنګه د چرګو هماغسې مې پیسې درکړي. در واخله.
وایم کور دې له غلې ډک شه. رښتیا وایي نو. خبره ډېره مه اوږدوه، د همت نه چې همدومره هم لاسته راغلې معجزه ده.
غلی شه، همت هر څه کوي خو د خلکو مال نه خوري.
ته هم پوهېږې وزم چې همت صبره نور کمال نه لري. او ښه ده، زه خیر بیسي.
ښه شو چې دا معامله مو په خیر خلاصه شوه.
صبر صبر، چیرته چوتر خانه؟
ولې بیا څه خبره شوه؟
ځان مه تېروه.
د څه نه؟
د سپینو زرو کړی څه شوې؟ هغه څه
کومې د سپینو کړی؟ ما سپین مین نه دی لیدلی. خبر چې ته څه شی وای؟
ګوره ماته مصیبت، ما سره چل مه کوه. لومړی ځل مې درته وویلې چې کړی غوښتونکی یم، اوس هم درته وایم. او ځان مه تېروه.
نه پوهېږم چې څه اوتې به اوتې وای. هغه د چرګ دی و تاوان مې درکړ، خو کړی مړی مې نه دی لیدلی او نه یې پېژنم چې څه رنګ دی.
واه واه، کور دې له غلې ډک شه. اوس ښه شوه، مصیبت بیخی کړی نه پېژني.
د چنار پاڼه یا ګل، شاید د چنار چینجی اوسي. ستا یې زموږ په کار کې غرض نشته. د ځان نه د تروو مچ مچ وړوه چې بیا دې خفه کومه.
حوصله وکړه حوصله، خبرې تر دې ځایه راغلې، لږې پاتې دي. ولې ځان جیګر خونه کوئ؟ چنارګله، ته غرض مه لره، پرېږده چې په خپله یې حل کړي.
نه خوشحاله کا، چنارګل زما یار دی، باید دی چې زما پلوي وکړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، زه د حق پلوي کوم. تر کومه ځایه چې ما د عاشق چر کتلی و، دا دوه ګناهګارې سترګې مې په سپینو کډیو لګېدلې وې. نور نو زم نه پوهېږم.
وایم چې خدای دې اجر درکړي. او ای ماته مصیبت، ته پوهېږې چې چرګ هغومره ارزښت نه درلوده، خو د سپینو کړی عیر د غور نیکه نه مې میراث راته پاتې و. که قیمت یې وای نرخ پرې نه شي ښودلی، او ما ته یو دنیا ارزښت یې درلوده.
اوس نه ښه شو، لکه چې کوزه د لیم خرچه شوه.
زه کوزې موزې سره کار نه لرم، همدا اوس چرګ مې هم ډېر خفه کړی نه یم، خو زړه مې د سپینو کړی پسې نږدې ده چې وچوي.
لا حول ولا. وایم خدای دې زاره ترقه کا، شکر دې وباسه چې د چرګ تاوان مې درکو. نورو د سپینو کړو خبرې راته مه کوه، نه مې لیدلې او نه تاوان درکوم. لاز تر لندن خلاص، زه چار چرته ځي.
دغه دې وس خشو، خو خدای چې پلار نه ډول غاړې ته واچوم کنه، ټول کړی در باندې خبروم. د زمکې وی کده اسمان نه وی، د سپینو کړی در نه اغستون کایمه.
رښتیا ویلی، کډواړه خو وی جاهلان وی، نو کزنزیر ویش لویې.
امی جانا چیرته منډې وهې؟ نه چې شاده مخه کړې
دا خو سنگین دی. سلام علیکم سنگین وروره. نه والا، بس پریکړه مې وکړه چې پس له دې نه د غره ختو ورزش وکړم. زما په خیال دې نه بل ښه ورزش نه پیدا کیږي.
ستړی مشې، ډیر ښه کوې. د دې ارزښت لري چې زه هم درسره جوګه شم. دا کار دې زه هم والا چې واڅولم.
ټوکې مه کوه سنگینه.
نه والا، جدي وایم امی جانه. که یقین دې نه راځي همدا اوس درسره روانېږم.
اوس ښه شو، خوشحاله دې کړم. نو بیا درځه چې ځو.
راځه نه امیده. ته وګوره دې ازاده طبیعت ته، دا فضا چې د ښار دوړو او خاورو نه هیڅ اثر نشته. مونږ څومره بې خبر یو، ولې خپل روغتیا دپاره ترې ګټه نه اخلو.
سمه خبره کوې سنگینه. پوهیږې چې د غر ختل مې ډېر فکر نه پس خو اخلو. لومړی دا چې موږ د غریز کلي هلکان یو، دویم دا چې خرڅ او مصرف نه لري، یوازې د غره نه نور ځای نه غواړي. نو بیا دې نه نور څه ښه دي؟
زما په خیال نورم باید وهڅو، په ځانګړې توګه مشران خو دې ورزش ته ډېر اړتیا لري.
رښتیا وایې، موږ باید د مخې دا کار کړی وای.
خیر دی امی جانه، وایي چې مایي هر وخت له اوبو ونیسه تازه دی.
هو دغه ده، د غره لمنې ته ورسېدو، لږ به دمه وکړو بیا به ورشو.
رښتیا وایې امی جانه، لومړی یو وړه سا نیسو، بیا به له هغه وروسته ورشو.
سمه ده، رښتیا ورینداره څنګه ده؟ پام دې خو ورته دی نو.
هو ښه ده، خو محسوسوم چې باید ملالۍ ته مې هم باید پام وي.
هوښیار او حساس خلک لا پام او ښه چلند ته اړتیا لري.
د شپې د خپل ښوونځي تاک ته یې پام و، چې نوي کال ته باید ولاړه شي.
لا یو کال یې ضایع شوی، بې ځایه خو تشویش نه کوي. بیا لایقه نجلۍ ده، باید ورته ډېر پام ونیسي او د زده کړې زمینه ورته جوړه کړي.
خو د ښوونځي ستونزه زموږ او ستاسو کلي کې عمومي ده، باید ارومرو یو بنسټیز فکر دې مسالې ته وکړو.
ارومرو خیر دی وي، اوس خو به ختلو ته دوام ورکړو چې ځان مو یخ نشي.
سمه ده امی جانه، درځه هلا.
دادا راغلم. سلام ترور جانی، ته یې وبخی.
وعلیکم سلام لورې،
ښه ویده شوې که نه؟ او که ما ویښه کړې؟
نه نه، وخته ویښه شوې وم، خو له یاده مې لاړه چې د کوټې ور پرانیزم. وبخی.
نه لورې، ښه کوې چې د خوب وخت کې تړې، باید په آرامۍ سره ویده شي.
دادا دلته کښېنه ترور جانې، دې خواته
ژوندی اوسې، دلته په مځکه کښېنم. مخکې چې ویده وې له سنگین سره وغږېدم او تو مې ویل چې شبنم باید ښه استراحت وکړي.
زه نیکبخته یم چې ستاسو کور ته راغلې. د ټولو ماته پام دی سنگین جان سره.
جار دې شم لورې، خبره دا ده ښه دی چې ویده شې، فکر دې آرامه کړې، استراحت درته ضروري دی. هغه پخوا وختونو چې یو کمبختې ښځې به ټول کور سنبالوو، بیا هغه هم د خوښ یو خسر کور، خپل لیورونه به یې هم سنبالول.
د خلکو فکر ورځ په ورځ روښانه کیږي. د همدې لپاره سبق او زده کړه هر چا ته مهمه ده. خلک زده کوي چې صدقه خپل ژوند مخکې ویسي. ډېر مې زړه غواړي چې هغه ښځو ته چې کلینیک ته نه ځي ووایم تر څو په دې کارونو عمل وکړي.
باید وی وایې، هم خرما دی او هم ثواب.
هم دا کار به وکړم.
دغه دې روجی مبارک میاشتې کې هم سپاتې نه دي، خدای تعالی دې ټولو ته همت ورکړي چې د دې مبارک میاش عبادتونه په خطو غتر سره کړی.
آمين.
رښتیا وای مولوی صاحب، خو ما ته یو پښتنه پیدا شو، د غشری حکم د اجی شیرین په برخه کې کروجه وخري څه دی مولوی صاحب؟
تو بس ته لاسا، ولی یوازې حاجی شیرین وای او هیږي چې عین شبنم د سنگین میرمن هم د شمیر کې راځي.
هو هغه امیدوار ده، ماشومه پناسته.
هو که ډاکټر ورته درمل ورکړي او یا ورته وای چې ماشوم ته روجه نیول نقصان رسوي، مجبوره ده چې خوړلې روجه پس له ماشوم راوړلو نه ونیسي. د ټولو ناروغانو او ضعیفانو چې پورته عمر ولري او ځاني خطر امکانات هغوی ته دي، همدا شرعي حکم ورکړل شوی دی. هر یو یې کولی شي چې خوړلې روجه په مناسب ورځ بیا ونیسي، او که څوک د روجې د نیولو توان نه لري نو بیا دی فدیه ورکړي.
یا الله قربان دشم، ته څومره مهربان یې.
بشک
یار مولوی صاحب، ته هر کال تور غنم د ورندار په خاطر وړکې، دغه د اوس دم بوجه په شاره وړله. خبر به در کړو چې مراسه ته مې چنارګل در لیږلای و.
خیر ده، دا کارونه ما ته هم خدي، غړي می فعال وي او جوړ وسم. خیر یو سه.
نه مولوی صاحب، ته زموږ د کلی سرمایه یې، تا ته خدمت عبادت دی، الله جل جلاله به زموږ نه خوشحاله شي.
استغفر الله، زه څه کاریم اوس چې ستاسو ملا شوی یم؟ په دې معنا نه ده چې زما ټول کارونه هم ترسره کړي.
مولوی صاحب، ستاسو عمر ډیر ده، د سپینې ګیرې په خاطر موږ تاسو سره باید مرسته وکړو، نورې ښېګڼې خو مو پر ځای پرېږدئ.
فرزانه خوری، ماینه خو خلاصه شوه، اوس نو د ستاسو د ښو مشورو انتظار کوم.
شبنم رښتیا وایي، او دا تاسو په خپله پوهیږئ چې هر مور او پلار خپل لومړي ماشوم کې لږه تجربه لري، تر څو چې ورو ورو زده کوي چې څرنګه اولاد لوی کړي.
لویانو رښتیا ویلي چې یو ماشوم لویول د یو خار جوړولو نه ګران کار دی. د ټولو مشورو سره چې در به کړم، دا ټکي له یاده مه باسئ چې مهمه خبره د امیدوارې مور روحي او رواني روغتیا ده. هر عمرو یو امیدواره ښځه په لومړي قدم کې آرام روح او روان ولري او خوشاله ژوند وکړي. له هغې د یوې امیدوارې ښځې د خوراک طریقه ده چې د یوې عادي ښځې دوه برابره خوراک کوي، خو زر زر او کم کم. او ته پخپله شبنم خوري، باید میوه او سبزیجات زیات وخوري.
رښتیا فرزانه خوري، ما خوځېدو ته نه پرېږدي، بېخي ستړې کېږم، پرله پسې آرام او آرام.
باید فعالیت ولري، هر ورځ لږ ورزش ماشوم ته د ګټه رسوي. مقصد درون بر مه اوچتوه او سخت کارونه مه کوه.
سنگین جانا، وا دې ورېدل؟
ما خو نو څه نه دي ویلي شبنم، مور جانا مې ډېر درته پام نیسي او خوځېدو ته نه پرېږدي.
سنگینه وروره، ته په خپله د ډاکټر صاحب له قوله ترور ته مې ووایا چې ګرځېدل او ورزش لږ او اسانه کارونه امیدوارې ښځې ته ډېره ګټه لري.
په سترګو فرزانې خوري.
د شپې په دې وخت کې څوک دی چې دغسې زنګونه وهي؟ بېخي غلی کېدل نه لري. ته ودرېږه چې پورته یې کړم. هلو، څوک یې؟
سلام علیکم دادا جانا، زه یم، زوی دی شیرزمان.
څوک؟ شیرزمان یې؟ او دادا د جرجي، څه حال لري زویا؟
شکر دی دادا جانا، ادی مې څنګه ده دادا جانا؟
ته وګوره دادا، پیسې زه در باندې مصرفوم، پام دې ادی خواته ده.
نه دادا جانا، تمره ته ګرانی.
دادا دې در نظر کی، پوهیږم، مقصد ټوکا مې در سره وکړه. ښه ورکه کا، خبره د دې نه وکړه چې درس او سبق سره څنګه یې؟
خیمه والا آخری کال مې دی، نور خلاصېږم.
ښه، نور څه پاتې نه دی، یو کال بل هم درته صبر کوو، بیا نو راشه چې له خیر سره کور او ژوند جوړ کې.
نه دادا جانا، باید موثری مې واخلم.
ولکه وایم، څومره وخت نور به د دادا وعدې نه لرې اوسې؟ ورپسې خپه شوی نه یې؟ ته څه رقم اولاد یې؟
خپه شوی یم، څنګه نه یم خپه، په همدې خاطر څو ورځې اختر نه د مخه راځم له خیره.
ښه، رښتیا وایې؟ وایم زر ځلې راځه. ښه شو چې ودې ویل چې ادې ته دې هم سترګې روښنايي ورکړم زویا.
رښتیا ادې مې چېرته ده؟
ترور کره تللې ده.
زما سلامونه ورته ورسوه، او دا چې ستا غږ مې واورېده ډېر خوشحاله شوم.
زه هم خوشحاله شوم زویا. نو بیا راتلو ته دې د استاد فیروز موټر راولم، پوه شو یو که نه؟
نه موټر ته ضرورت نشته دادا جانا.
څنګه ضرورت نه دی زویا؟ ته څه وایې؟ عین وایم، هغه شکلا خو پېژنې؟ هغه شکلا د ډول موله سره روانم، اخر د ملک اصغر خان یزبین زوی، پوه شو یو که نه؟ اورې؟ هلو، بلې اورې که نه زویا؟ لکه چې قطه شو. ته ودره چې د استاد پیروز ته زنګ ووهم چې له خیره سره د هغه دی پیدا مې کړه. استاد پیروز په خپله دی. استاد پیروز اورې؟ زه یم استاد فیروزه، ملک اصغر خان یم، اوری؟
مور جانه، شبنم خوری؟ غنچه گل ماما راغه، زما په خیال چې زمونږ سودا را وړې ده.
خور دی جارشه، زمانه خو ملالی جانه ډیره خوشحاله ده.
پا
پختنه مکوا ار کلا وای وراره می یو شان تور ته بی سبدی کی چې پختنه مکوا
په نغدو پیسې کو یو علی ساو دا واخلې غلې
ستړی مشه غن چګل ماما
سلامت اوسې جوړ اوسې
ستړی مشه غن چګل اورورا
سلامت اوسې شبنه می خوري
کوم سودا چې نو می درته ویلی و راولې دیدی
څنګه نه کوم بل چې تاسو لیکل او دانا دانا په دکاندار می لوسته او هغه سای می دی
وی جان څه ښایسته چمبیره وړې دي
دا دې دغه په سر پوره ده ګوري پوټه کې سوري نه لري
دا غزه ته خو چمبان وهلی شي
د دنیا کوم کار دی چې زه بلد نه یم الله خیره د دلاور خان مسه پیدا شي جدا شکلات نشته زه په خپله د خوشاله چمبا وهم
پام کوه چې شکلات خبرې نه خبر نشي کنه نور بده د کلی کیم پرې نګدي ویګه هغه او ځان نعمت مصیبت سره وهی
بیغمه اوسه د دلاور خان کړي ما سره ځان وهل نه شي هغه که زور لري زه ژبه لرم ژبه داسې ملامت کوم چې په خپل رانه بخشش غواړي
مور جانې دا چمبا واخلا او ګره سوره خسته ده واړم د خپل وراره د زیګیدو په ورځ ښه چمبا وهم چې بیا ونه وای ترور مې زما په پیدا کېدو خوشاله نه و
ستا دی مینی کندرسی که نجار شما تو بطریگه چه غنچگل زمونگ سودا را اوخی
دقا ده جرنگانه مرتا واخلا
ماشوم بخپلا سم جرنگانه ده لطروس ده دی لوب و سامان اخیستو تا وقت شتا
قربان شما دخپل ترور جرنگانه
زا سا ساعت بم خطیر شی دا سی جرنگانه بمو نصیب کشی چه طول اشپا بمو خوب تا نپریدی دا دی خوری دا دی ماشومانو تهر رنگ جامی اوس خو اله کنجلی معلوم ندی ما گلدار و رنگا واغستل
خیدی کڑی خیر اوسی
دغه ده دام سپین او نرم سان چه ویلی مول دو ماشوم اوگی او تاتر ده پاره چه تڑی تو سو چه توقاق نشی
توقاق سشه دی موری
آغا خلق چه تاغونی کولی نشی ماشوم سم پغی که وخلی خورکای توقاق کیگی مخکی لده چه توقاق شی باید غمی اخرو
ولی نوایی چه ایسه پغی که وانخلام
مخفه کیگه گرانه زمام ندیزده زمام لمره تجربه ده زم ماشو مخسته لینشم
والکانو چه ما وکرل تیار شوی؟
زه خو تیاریم هم داد جرنده زاده کالی می آخوندم او بس
نه نو زرده دشه ده واده کالی واخونده یا او دو جمعات کاغل تلار شی؟
یاره کور دی لغلی دکش آشقا ولی خلق زوره اسې یو خبره ول خلی می هوته بس تیار ناستی چې په خلکو گزارونه وکي او خبره مردار کی
او رښتیا بوس زماله ویلې نه واخلی او په خره بار کی هر څو پیرې چې شوي ویسی
دا څه خو زموږ ټول ورځ د بوسو په وړلو کې تیریږي
دا ده بیا د دې بیا خلی خبره وکړه کومه لارې درته کرای نه کو ها که څنګه
لا حول ولا توبه ساده لاسا شوکا ولی می پاره خبره که کار لاری
خیر دی هر چو پیره چشوی خرم تیار شتا دی ثواب کار دی چه هر سمرا دیر کارو کهی پاک خدای تاسو تا دیر اجر دار کهوی
سلام سلام طولتا سلامونه
وعلیکم السلام
ستړی مشه خیالی
جواندهی واسه سردارا که
وایم کور دی لغا لیردک شه خیالی گنا لاز که دی چه شیدی چه زان ساده دی راوڑی
دوڑای دا دا می مور تیار کړه ویلې چې شوکولا او چنارګل له نورو سره د جمعات د کاګل په اشارښت دی ویلې چې زم غواړم په ثواب کې شریک شم دا زموږ له خوایوسه
تیر دی خوکه چې زه وګورم تیر وړي
سپوختنه کوي اوس خدای خیر ورکړي هر شی چې دی روسه به وګوري سړی به خیشر مې پختای
یاره هم خوشی خبري مکوي که خبري په پیسو وای دا دواړه به قرضدار وای
کی دې چې خبره په پیسو نه دی قانونو د دواړو لټو کو ټاکالو به برخې شوی وای
هاي خیر وسل دې خبره سره دی کته نه وای مونږ د سردار اکا د خبرو نه خلاصېدو
مو خو تیار یو لاړ به شو چې نه وخت نه شي زمونږ راس خو ټوله دلته تیر شو
چنار ګلا تاول ډوډۍ ورسوه زخرا خلم بوس په بارام او دروړم
وایم کور دې لګلې ډاکشا خل تا سره بلد نه دی نشی چی لغت درواچه ای او غی دنیا تا دیولیگی ام داس دوار ازو او دوده لزان سر اوڑو
ای دیر جنجال مکوی زخپل دوده جماعت ترسوم او مولایی سبتای ورسپارم
وایم کور دی لغا لیدکشا بلکل سمده ورزه دی خیره
خانو چنارگول درزه چه لارسو اسم ورستی ریگی
رازه دی خیره
درانو دوستانو تاسو با اوریدلی وی چې ملالۍ تل خپلو همزولو سره لوبې کوي او لوبو ته ډیره خوشاله وي. لوبې د ماشومانو جسمي توازن او همغږي کې مرسته کوي. وزن لرونکي لغاتونه یا کلمې په بیلابیلو شکلونو ویل د ماشومانو ژبه پیاوړې کوي او د تلفظ او خبرو پر مهال ورسره مرسته کوي. په لوبو کې وار او ونډه اخیستل په ماشومانو کې له نورو سره د اړیکو ټینګولو مهم مهارتونه ورزده کوي. په دې معنا چې په لوبو کې نوبات یا وار او ګډون ماشومانو ته سلوک او قانون ورزده کوي او په دې هم پوهیږي چې له خپلو همزولو سره څه ډول سلوک وکړي. لوبې هغه غوره لاره ده چې ماشومان یې په مرسته کولی شي چې خپل احساسات له نورو سره شریک کړي. د لوبو په مرسته د ماشومانو پوهه او سلوک وده کوي او ماشومانو کې نوښت پیدا کوي. نو تل هڅه وکړئ چې خپلو ماشومانو ته د لوبو زمینه برابر کړئ. تربیه مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو د نن ورځې ملما مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکو و پیژنې. لنوم او شخص سره شاید آشنا و اوسئ. له د مغشت دي چې په پایل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې ډیورن تچیر ما د نو اپاس لاندې پرته ده ډیر لسوا او یو دیرشم کال کې. البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدلم او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو او زما پالنه زما تر ته پات شول او بلاخره زه مې تر را لوی کړم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تر مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و د لرګو او تجارت یې کوو. د کونړ په سیند کې به دوکانداری کوله او بلاخره دغه باګرامي او پلی خمری او دغه ټوټه چې په خوا انحصار او د وزارت تجارت سره د نمائندګۍ په کونړ کې لرله او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په دیر لسوا او یو پنځوسم کال کې. او بیا عملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال تحولات کې د دیر لسو اووه پنځوس کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالوم. دا هغې نه بیا کابل ته رالم په اته پنځوس کې د آریانا د مطبع رئیس شومه. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې به زه په دیر لسو اته پنځوسم کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شومه او په مابس کې ومه. نو تقریبا درې څلور میاشتې مابس تیر کو به د روسان چرال زره ووتلم.
الکوزی صاحب له دې تصور کوره تا وشوه تاسو ولسوال شوي په هغه وخت کې معمول دا اوسې څوک په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل تاسو هم په ګوند کې وئ
بله او بدون شک چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضی انقلابی کړیو په واسطه باندې خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه پاره شو په وزارت اطلاعات او فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیستو نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی او به زه عمل ته ومه چون به ولایتي کمیټه جوړ شول په ولایتي کمیټه کې هم زوم په ولایتي کمیټه کې به نو زه ولسوال شولم او بلې او زه په دغه حزب کې ومه تقریبا به وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي ومه ولایت مې هم کړی دی د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو بیا زه بندي شوم دوه نیم کاله په مابس کې ومه
په کودتا کې مو برخه درلوده
نه تاسو سبا او زه ملکی سړی وم خو کودتا کې م نه لرل خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و امیر صاحب کاروالو د دوی سره لږ شانتي نږدې وم نو زه هم اصولا بندي کړم ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیرې نظر محمد او آریانو داسې ډېر خلک بندیان شو نو زم د یو ملکی زه په ولایا په کابل په شاري کمیټه کې وم او بل اخره زه هم بندي شولم
بیا تر کله
بندیان تر اسلامي انقلاب تر مجددي سره تر راتګ پورې
امغه دوره په ارتباط راته وایست څنګه دوره وا شرایط څنګه ول پاغه وخت کې
ولا شرایط خو الته خو یو خاصه نظر او خاصه تیوري و موږ د یو خاص فکر د فار راغلی چې الته وطن دې دلته خدمت دې دلته سره تیر شه زحمت کشان دي طبقه کارګر ده مګر موږ چې بیا د داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې موږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو پرچمیان شو هغه وشړل او حافظ الامین خپله یکه تازی شروع کړل داسې یو مشکل راغی بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالغ کېښستل شو او هغه چې دوی ورته نوکه ورې ویلې پلارې ورته ویو هغه مړ کړ نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه ګرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود سره د دې نه چې یو تر مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو یو لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمونږ اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته ما د جامع نشناخت او بعضې مذهبي مسایلو سره او دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې هغه لاره خلک تعقیب نه کړي او ناکامه شي
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه
او تجارت چې کله زه ډیر لسو یو یا کال کې پر اخلاص شوم بل اخر د مجاهدینو داخلي جنگونو شروع شو نو اما غز ما تر دې خدای وبې هغه به ماته دا هدایت او کوچ چې ستاد نور په سیاست کې نه غواړم او ته به دا ما په خوانه جواز او خبرې را شروع کړې نو بس هغه هم داسې په قرار را شروع کړو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وخت وو ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت په دې وخت کې خو ډېر ګډوډي وه تجارت څنګه مسایل وه
ولا ډېر مشکلات په ډېر سختو باندې 50 زم اخازي ورکوله یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو به بم د بامیانو د غزنی د لارې نه بدلته په وردګو راوړو په چار اسیا به بم په چار اسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې به هم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه. هرې پوستې ته چې به تللو بس هلته به هم پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت و خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو د دی ځنه بس پرزې او بعضې سپیرپاټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو. بیا زه ایراد ته لاړم، هلته مې دفتر شو او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل او اکثر هم بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتلل، په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد، گرچه ما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونیشي هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پرتارکوي، هغه خبره نشته. هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، زارګوز کوچی دی. زه په قام الکوزی یم، سرکاڼه یم، په مونږ الکوزي یو ولسوالي هم ده د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو. دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته. هلته مې یو دوه کاله تیر کړه. نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو. بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، ښه و، ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د هغوی اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د هغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسیدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولوستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولوستل په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی، چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډل اقتصاد چې پرزن آلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو او نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې، خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي، او دې ته باید ملي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي. گرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
الکوزی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
منګ په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل، چې هغه جدا مشکلات او اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمنګ امنیت او ډیر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 25% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د لسنه تر شل پیسه د پوری د دوی اوایت د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر په دې مصرفېدل. لوی ننګاونه بل دا و چې ډیر زیات بد فساد موجود او ډیر زیات هیڅ نوه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو او دا تاسو ته معلومه ده او د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، ښه یو خارجي جنرال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوه. نو دغه تجاران ډیر زورول، مونږ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو همدارنګه. نو دا ډېرې لوی ستړې وې. اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل. نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو. نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، فرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطراف کریډیټونه دا مسایل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي او ډیر زیات په ستونزو کې. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغې سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره کله بیرته مخ خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډیره خول سوالي د سین په غاړه او ډیره سرسبزه زمکی باغونه او تشتی لري. موږ ډیر ښهسته غرونه درلودل او موږ په ماشوم تر په ماغه ځای کې په کلی کې کلیوالي ژوند و. موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزان مالداری و، زمکی مو وي، جراندې مو وي، د دې ټول نمو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډیره زیاته ښایسته وه، جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډیره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به موږ درس وایو، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډیر زیات خوشحاله و، زموږ هم صنفین، زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکاڼو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډیر ښه چمن و، ډیر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډیر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم. تقریبا ما ته امبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و، نو خوشحالي ډیره وه. بیا زموږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تر زامن مې نور نه و، ډیر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډیر نازولی وم او ده را باندې ډیر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډیره زیاته بله ښایسته دوره وه، زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500 او موږ هلته ولاړو او ټویر خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغې په موټر کې و، ولاړو لاسونه جکړل او موږ هم ولیدو. موږ ډیر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډیر به خوشحاله وو. نو کوټیواله مو ډیر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و، داود خان بیا زموږ کلي ته راغی. دا سرکانو ولسوالۍ چون الکوزي و، هغوی ته ټوپکونه ورکړل سیبر چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډیر څه بل رقم وخت و، ډیر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. موږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډیره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علماو، ډیر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډیر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچایانو. همالته موږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زموږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به موږ لوبې کولې. نو هغه ډیره ښه دوره وه او تیره شوله. اوسنی نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما موږ د فاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنۍ ولسوالۍ ده، دا هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته، نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په الیکفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و، ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري.
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملاً په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې ورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه، د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژندي، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که پسره تشه الکترونیکی، که مصرفي شیانی، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډیر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډیر زیات لوی مشکل دی چې بعض مالونه په خلکو پاتې کیږي، سرمایه یې مزي او دغه یې مزي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی، چې یو برخه به ته خورې یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي او بل چاته به پکې زمینه سازیږي ظرفیت به راځي کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي په ښه کار باندې وشي الله تعالی پکې برکت ډیر اچي. نو ګرچې زمونږ ما مخکې ویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی زلک شانتی په دغه جمهوریت کې شل کاله ډیر زیات تجارت ته وزګار نو م پوتاک تجارت کې تقریبا اتلس کاله مکمل پوتاک تجارت بل ملي کې و م د هغې نه بیرحال پوتاک تجارت صنایع ته دلته سرپرستوم او معاون وم تجارتي معاون وم او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړ کړی و چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تیر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي و. مالی خوان را کو چې زه هم داسې شم چې خلک ووایي چې د خدمت کوي دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي د سکتور خصوصي آواز دی دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه ارتباط زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو په سره شهزاده کې دی یو دلته دکان دی کاروبار کوو هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی ښه کار دی اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تالې هم غواړي داسې هم نه ده کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شار فرزن همدغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو اوس په نورلس دي خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي او دسیم شوي چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
الکوزی صاحب که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب که کومه بله خاطره هم لرې؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو د مړ کېدو و پنځوس کې د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې د کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي خوانیانو دا کار کړی دا کار کړی دا کار کړی یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلې وې خو لغمان کې هم نه ویل شوي په ننګرهار کې هم په کونړ کې داسې برابره شوله چې ده د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت مې وکړو تر مې مراسو دا نور خانانو مو مخې ته شوم دغه بیانیه مې ولوستله ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د دنه دفاع هم شوی وه او د ده ښه راغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلي وو دنه په هغه وخت کې د نوآباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې. نو هغه شانتې روحیې هم لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډیر ښه ځوان یې زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلکو ویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد سمکنی والي وو دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلې وې دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده زه راوستلم بیا هلته ودرولم د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و ظاهر خان هم ښه سړی و هغه ښه دوره وه زمونږ دپاره. مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه شو یا د چا نه اشتباه وشوله مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډیره زیاته مننه کور ودان علی کوزه صاحب.
بس نو تیر شولا اوس دې زمونږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.